کابل کې تماس کې ارسلور په جسوی السلام علیکم دا زادي رادیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر ل خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم د دې خبرونه ډیره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ ورستی کړکېچ ته ځانګړې شوی دی چې د امریکا ل لوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله راپورټ شوی افغان چارواکي هیله شوی چې دا تازه کړکېچ چې د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نکړي د سیمې د امنیت پر افغانستان د احتمالي اغیز په اړه د افغانانو اندیښنې هم په همدې خبرونه کې درسره شریکو نو راپورونه هم لرو خو تر هسته د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله استانک زی وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلې دي نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نور کسانو د وژنې د جنازي د وژنې په خبرګون خلک راټول شوي وو پور خبرونه ده افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفی تاثیر ونه کړي
بدون شک هر نوع برخورد خشن
خغلی دانشوی لشک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به پسیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به پسیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې زیاتې کړي موږ هیله منو چې پسیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایرانی لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې یو ورځ وروسته وکړه تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به د دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي ایران ګواښ کړی چې د جنرال سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلې دغه وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ازادي راډیو ته ویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر هغه طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوب راوړلې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي دي
طالبانو تر دې مخکې د 2019 کال په وروستیو کې ادعا وکړه چې د دغه کال په جریان کې د ملکانو د 4% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمېر وسلې نیولې د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکندرخېلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوي او د دې ترڅنګ درې میرا کلاشینکوف یو دربین نیول شوي دي د دغو موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوي نه دي خو د امنیت قوماندانۍ هڅې روانې دي تر څو عاملین هم پیدا کړي
ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازي مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشتو شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغونه په لاس کې نیولي وو دوی د بغداد له ډیپلوماټیکي ساحې یا ګرین زون په عراق کې د شیعاګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شو د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د هشتو شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې وه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي هغه دا خبره پرون په فلوریدا ایالت کې یوې غونډې ته وکړه سلیمانی له شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګري هڅې کولې څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلاوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاه پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته یو بل برید هم شوی دی. په دغه برید کې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی، شپږ کسان وژل شوي دي. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او ګڼې سیمې ګواښي. مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي اور زیاتو سیمو ته وغځیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن هغو شاوخوا 3000 اور وژونکو ته د فعالیت د پیل امر کړی چې د اور وژنې د مخنیوي لپاره چمتو شوي وو. ماریسن نن په دولتي تلویزیون کې غږېده او ویې ویل راتلونکي 24 ساعته ډیر سخت وخت په مخکې لرو. اوس وخت ګواښ د استرالیا ملبورن او سیدنی ښارونو ته پیښ دی. ویل کیږي چې د سیدنی ښار هوا تر بل هر وخته ډیره زیاته ککړه شوې ده. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې اور لګېدو شاوخوا 30 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي. نږدې 5.5 میلیونه هکتار ځمکه هم د دې اور لمبو سوځولې ده. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمېنې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونو او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي. د چارواکو په وینا د ژغورنې ټیمونه د هغو خلکو په لټه کې دي چې ګمان کیږي د خټو او اوبو لاندې پاتې دي. د استرالیا د انډونیزیا د مرکزي سیمو لسګونه ساحې د درنو اورښتونو او سیلابونو په خاطر تر اوبو لاندې شوي. په تېره یوه لسیزه کې دا څو ورځې د سیلابونو راوتل او درنو اورښتونه بې سابقې او خطرناکه بلل شوي دي. د خرابې هوا دوام، د برېښنا بندښت او صاب العبور سیمې د ژغورنې هڅې ځمانی کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 کسان په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. وړاندوینه شوې چې راتلونکي څو ورځې به هم درانه ورښتونه وشي چې وضع به لا خراب کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جزیه مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوې شخړې په اړه داسې وویل.
دا په منطقه کې اته منفي تاثیرات لري او خاصه توګه د افغانستان الزاو چې له لحاظ امنیتي او سولي لحاظ.
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درامسته سوی کړکیچ په تړاو به طرفه پاتې نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هی ګل سلیمان خیر.
موږ خپل سیاست د خصوصیت باید امریکا او د ایرانانو په مخ کې عادلانه او مساویانه استغول لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي وګړو د ډېرې دوله کبل اندېښنه وشوه. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي.
د ملکي وګړو د ځان، مال او کرامت په ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر د اوربند ته غاړه کېږي تر څو د یو تلفاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
حقیقت صدای او تاندې څنګه د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای لري. لا زده راډیو سروسی افغان حکومت هیله شي چې د سیمه وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثر نه کړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوی د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثبات لري کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه شي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت څخه تر اخري ډلې ګټه واخلي. نور حال د فیروزه عزیز پراپور کې.
ورستله هغه چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نخښه کړ. د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هیله من دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد د سولې په پروسې منفي اغیز ونه کړي.
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کیدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو د منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان هم سیاسي له لحاظه، هم د امنیتي او هم د اقتصادي لحاظه. په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا هم ایران باید بیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
ښاغلی ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ له دریځ هرکلی کوي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي، افغان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره یې په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دستانو راپور خموار ده پامدیال که یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وی که چیر افغان حکومت ده امریکا و ایران ترمنز در رمز تسوی کرکیج پتراو بی طرف پات نسی اغیز باید افغانستان پر امنیت محسوس وی. ده چارو کارپو های گل سلیمان خیل وی چی ایران به افغانستان ده بی طرف نپات که دو پسورت که ده طالبان و فاطمیون دلو پا وسیله پا افغانستان که میشت امریکایی زواکون وگوشی چی ده پخپل پدی هیواد که نامنی پر خبالی سی. لشاغل سلیمان خیل سره اجمال تورمان مرکه کرده پا گرده بیور.
ایران زمونږ همسایه دولت ده، او د ایران نه هېڅ مونږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په مونږ ته مشکل پیدا نه شي. مونږ خپل سیاست، داخل سیاست باید د امریکا او د ایرانیانو په مقابل کې عادلانه او مساویانه استغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نه شي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نه شي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی؟
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپله بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویلي چې باید افغانستان د خاورې نه به هېڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان دپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران د امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نه شي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده، دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما همدې خاطر درته وویل چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاط، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونویلي، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز وي تاسو په نظر باندې څه ډول له کومې لارې به اغیز وي؟ مثلا
اغیز دې دی چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي. د یګانه علت ایرانیان، که چېرته موږ بې طرفانه سیاست غوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه، د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه، نو افغانستان طبعا بې تاثیره نه پاتې کېږي.
د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران له خوا ایران له خوا د افغانستان کپټر
وسیله باندې مثلا د غواخونه تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپل په طالبان کې هم ځل لري ایران یانو ته د څور د مخکې د قطر نه د حیات د طالبان او ایران تر راس ایران خپل بیل دي چې ځینی طالبان موږ سره روابط لري کو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوي د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې نه راغلي دي دغه په غرب د کابل کې موجود دي دا همدغه خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و دوستانو دغه از زموږ یو شمیر عام افغانانو هم په افغانستان باندې د ایران او امریکا د دې تازه کړکیچ د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لازادي راډیو سره شریک کړي دي چې په ګډه به یې سره وورو.
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکی د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې ګواکې د افغانستان پر امنیت په منفی تاثیرات ولري خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول اوسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نوم محمد لطیفی دی ایرانای جنرال چې د امریکا لخوا پرون ووژل شو نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتي برخه کې هم کېدای سي او څه ستونزمن سي افغانانو ته هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیا کې.
زاهد سره هم د کابل ښار اوسیدونکی په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما په خپل باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولی شي او سولیز منځګړیتوب دی وکړي او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د پکې ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکی وګړو د ډیریدو لکبل اندیشنه لري. دغه کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکره خو غوړي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غشتن ورو سلاقه مطرح کیږي چې تازه د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې لوزرو ډیرو ملکانو ته مرګ جوړه وشته ده. طالبان بیا دغه څرګندونې ردوي او د ملکی تلفاتو پړه پر افغان حکومت او په بهرنیو ځواکونه جوړوي. د دې راپور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د ورستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې لښکېلو خواوې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربان ته غاړه کړي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راخکل سوي او پیچلې سوي هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کابل کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري منچاودنو او غلچکی حملو کې وزره درې سوه یو نبی ملکي افغانانو ته مرجو بلاوختې. د دغه وضعت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 5102 نور ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې 8100 افغان ملکي وګړو ته مرجو بلاوختې. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې راغلي چې په دې شمېر کې 5423 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یایونامه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پله پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یونامه مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکیل بللې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکیلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق لباندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده. د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هرې ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورونا چارو وزارت د دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی میاشت اګست و چې د دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 303 شپته نور پکې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو هم د ازادي رادیو فیسبوک او هم زموږ ویب سایټ ورتلای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومي اوریدلې تکرار هم اوریدلې سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلای سي په تموده azadiradio.com یا azadiradio.org. د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د حزب اسلامی افغانستان په لسګونو غړي چې په خاطر دې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامی افغانستان غړي وو ګډون کړی وو. د دې شورا مشر جمعه خان همدرد ویل چې د یادې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت کول دي. تفصیل خانومت سیند راکوي.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شو کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې را خپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامی افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوي سیرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمی، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان نظر هم ولري، خو دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی. خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
بد کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو،
دا شورا منگ جوڑا کڑی و اتحاد شورا های حزب اسلامی دا دیکی دا افغانستان شمولا سیاسی قومی جهادی بدنی دی در سب مشر دی
دا پداس حال کې د چې د عبدالحادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامی افغانستان هم په جلاتو فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان یو برخه و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو په ودیر صافی وای که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغیز به ونه لري.
او د کندهار اوسیدونکي د حلقوي سړک ته جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه اوسیدونکي وایي شاوخوا 10 کلونه کېږي چې د دې ښار د شمالي او سویلي یا حلقوي سړکونو ته جوړولو ژمنې ورسره کېږي خو پوره سوي نه دي. هغوی وایي له همدې امله نه یوازې د ښار سړکونه خراب سوي دي، بلکې د خلکو ژوند یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
محمود د جارو ماشین په واسطه خپل دکان صفا کوي. د دو دکان او کور په کندهار ښار کې د شمالي بای پاس پر څنډه دي او هر ورځ دکان تر 15 ځله ډیر هم د دوړو او خاورو څخه پاکوي. د دغه سړک چې د محمود دکان ور باندې پروت دی د فرعي بای پاس یا حلقوي سړک په توګه کار ځنې اخیستل کیږي چې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله کانډو کپر سوی. محمود ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سړک هر ورځ سلګونه لوی او کوچني موټر تیریږي چې له امله یې خلک په دوبي کې له دوړو او په ژمي کې د باران د اوبو او خټو کړیږي. دی وایي د سړک د خرابوالي له امله خلک نه یوازې د موټرو له درنو ژغونو په تکلیف دي، بلکې د دوړو او ګردونو له لاسه په تنفسي ناروغیو اخته سوي.
سړک وروره ماښام پر چې بکې موټروانان توان کړی دي. موږ وروره چې راسې ماښام وروره د باندې نس پرېوتله چې پریز وروره سار خولي مونږ د خارو ډکې تکان مونږ د خارو ډکې وروره ولف دوه نه ستړي کړي چې بېخي د کار ایستلي وروره جوالونو تور جوالونو ردې درې د لاس جوالونو ګر چاکونه کړي دي. دا څنګه پیش کړی دي وروره؟ نو والا وروره حکومت کول کړی دي و میاشت باندې در جوړو دوه میاشت باندې در جوړو وروره هغه ولا هیڅ صف راسي.
محمود بای د سیمه اوسیدونکو په وار وار د دغه سړک د جوړولو لپاره احتجاجونه کړي او له چارواکو سره مخامخ کتلی خو چا یې هم تر اوسه ژغ نه دی اوریدلی. د بای پاس سړک د سیمه د اوسیدونکو ترڅنګ په خپل موټر چلوونکي هم د دغه سړک د خرابوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوه تنو موټر چلوونکو احمد الله او ندا محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک دومره خراب دی چې هر ورځ ور باندې له بار څخه ډک موټر چپه کیږي چې هم یې موټر چلوونکي ته او هم یې د مالونو مالکینو ته درانه زیانونه. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه سړک جوړ کړي.
بای پاس هغه سړک ډیر خراب دی، دلې موټر چپسوي یا زابر ته لیدلی لار باندې موټران خو نو تقریبا اوس بیربار دي. د موټرانو دوه بیا پر جز صاحب باندې د بای پاس د هلمند موټران دي، د فراه موټران دي، خپل د کندهار موټران دي، د نیمروز موټران دي، هرات موټران ګرد پر دا یو بای پاس دي. دا چې یو موټر ودرېږي دلته ته فکر وکړه چې څونه موټران به شاته دې خواته واخواته ولاړې. بای پاس ډېر خراب دی، موږ غواړو چې جوړ شي یو څو وساس.
کندهار بای پاس خو ډېر خراب دی، غم یې هم څوک نه خوري. دلته ټکرونه کیږي چې موټران د ښار دورایي څخه تر بای پاسه پورې راځي. یارې دلته یو ساعت وخت پر دې لګیږي په درشه یا موټر چپوي یا بلوي.
په دې وروستیو ورځو کې له کابل څخه د فوایده امنیت وزارت یو تخنیکي پلاوی کندهار ته راغلی او د دغو دواړو مهمو سړکونو شمالي او جنوبي بای پاس د سروې چارې پیل کړي. په دې اړه د کندهار د فوایده امنیت رئیس انجینر محمد صابر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ښار د شمالي او جنوبي بای پاس سړکونو اوږدوالی 80 کیلومتره دی چې اوس مهال د سروې چارې پیل شوي. هغه زیاتوي چې د ولسمشر تر منځوري ورسته به دغه سړکونه په څلورو پړاوونو کې په پاخه او بنسټیز توګه جوړ شي.
موږ هغه ماستر پلان سلرو، ماستر پلان موجود ده، اما رئیس جمهور لخوا امضا سوی نه ده. تر څو چې رئیس جمهور امضا نه کړي هغه کې موږ تطبیقات نسو کوی. مګه فقط سروي صلاحيت لرو او د ډیزاین صلاحيت لرو او د قرارداد سم هر وخت جوړ کو د به خاروالي ته تسلیم کو. هر وخت مګه د ماستر پلان امضا سي بیا مګه کوي سغه بای پاس جنوبي او بای پاس شمالي ته سروي ټیم راو غوړ او د کار تر سره
د یادول ورد چې چارواکو تر دې وړاندې هم دغه سړکونو د جوړولو شمنې کړي خو پر سوي نه دي. د بای پاس سړکونو نشټوالي د دې لامل سوي چې د کندهار ښار سړکونو ته د باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله درانه زیانونه واوړي.
دوستانو د کندهار د اوسیدونکو غوښتنې خو مو واردلې. تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازې واوري. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. 19 پروګرامونه مو وروسته دي، خو اوس په کابل کې 4:30 بجې سولې یو ځل بیا د صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش وایي په سیمه کې هر ډول ناسم چلند په افغانستان کې د سولې پروسه له زیان سره مخ کولای شي. د دې خبر نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي. د سرور دانش اشاره د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د لوړ پوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو وژنې ته و. ایران ویلي چې امریکا به دغه کار کلک غچ واخلي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندي مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 94% مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته وراوړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې دي. دوی د زازی آریوب ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې عملیات کړي او دغه اندازه چرس او وسلې نیولې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړ پوړي پوځي قومندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسی بسیج د ډلې بیرغ پلاس کې نیولې وو او د کربلا او نجف ښارونو ته لاریون وغځاوه. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. هغه دا خبره بیګا په فلوریدا ایالت کې وکړه. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او تند بادونه پیل شوي دي. نن د دوو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې ورسره د وژل شویو کسانو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونه او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلې دي.
سپورتي خبرونه به ناجیه صفوي وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو نن په سویلي افریقا کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف د دویمې ورځې تمرینات کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینات د جنوري تر 14 نیټې پورې دوام کوي. نوموړي وویل چې افغانستان به په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کوي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2000 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي. د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربه سویلي افریقا، کاناډا او متحده عرب امارات لوبډلې سره لوبېږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي بایومیټریک کوي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک دغه پروسه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د اسان خدمت شبکې په مرسته ترسره کیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د هاکي، زورخانهي، کبدي، کیوکیشن، کراټا او بدمنتون ورزشکاران بایومیټریک شوي دي. د دوی په وینا د دې پروسې له لارې به لوبغاړي مشخص او شفافیت مستشی. او د انګلستان پیوړې لوبغاړی هری کین د لوبي پر مهال د ټاپ لکبله له تاتنهام فوټبال لوبډلې بهر شو. د تسنیم خبري اژانس راپور لمخې دغه لوبغاړی به د دوه اونیو لپاره په لوبو کې حضور ونه لري. هغه په سنت مری کې د ساوت منتون لوبډلې په وړاندې یو د صفر په مقابل کې ټپي شو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او ښاری خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خیر راغلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بوده آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسمان بر اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې د مخنیوي لپاره آیا په عمل کې سکړی کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق‌العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان‌های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا امور بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برن. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشه، در صورتی که مبانی و نیازمندی های پیش بینی شده باشه، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، من هیچ شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای دیگه قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا و چه است و ایره ارجاع نمیکنه به نهادهای دیگه قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات هست، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میاین نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اساسش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سرانوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات د خودسره ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکړی کم کړی کیدای سي؟ دوه درې بیلګې وست
دموږ عمل اقدامات په دغه اواخر کې صورت نیولې. ګورې کمیسیون ته رسیدګ په تخالفات شایع او ساختماني یو غټه کمیسیون درې سوه جمع په هدایت باندې ایجاد شوی. دغه څلور سوه نه نفري قطعې چې د شاروي لپاره گزارش ورکوي دغه هم ایجاد شوی کنه. دلته هره ورځ په سلهاو شکایت چې موږ ته راځي هغه باندې اجرات کیږي او توقف ورکول کیږي هغه تخالفات. خو بیا هم دغه نولس کاله چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبر ده چې په یا د ورځ کې دغه توقف ورکړل شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک یې کوي رسنیو سره مطرح کیږي او مشکلات هم په ښار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواحیو او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم له هغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دوکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیاده روونه بند شوي دي، سړکونه بند شوي دي او د ټرافیکو د مشکل رامنځته کېدو یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
خو یو خو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابره شي کنه. نو دوی مجبور ده د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروې شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
څومره وخت غواړي؟ نولس کاله تیر شول.
زه دغه نولس کاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است، هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام پی وارد شوی د فساد او کورونه بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی دی، هم دغه سیو انتقال کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکړم. هغه چې هغه څه چې موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین؟ میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواحی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، نقشه ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
میبینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو انداز زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو انداز را پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشی نجریان داشته باشه، شما سرک ها را میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوچه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. این شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت ما قطع شد، سرک میدان هوایی کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، ما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسب رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایزگاوی جوری سیوی، دغه ایزگاوی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل شي، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزین موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سیوی
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان په ځی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګاه او سرک او افس مراقبت هغه شه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه ځګه او تاسیسات استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت یا ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس هغه تاسیسات جوړ شو، خو که وزاد ترانسپورت روسه پوری نه د توانې دل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کی، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کی چې دوی راسي او دا سیستم فعال سي. دوی زه فکر کوم چې دوی له خونه باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ ترافیک د قانون مسله، د چاغه شینواری سره تاسو چې رئیس ترافیک شوه باید دوی له خونه پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او درې سوی جمهور د یو سل شپاړسم فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسي. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده. بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي نو موږ قوانین استه مو ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالش‌های نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانهای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دخیل است. حالا اگه یکی از نهاد سه کار خود نکنه، شاید دیگران چی باشند؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمد شما گفتین که روزی که شما ببراین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و من فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیه و دبل سره پخپل کارونه که کنه؟
سل پسل اکی
بکم سطح دید از زورواکان.
خب مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یا مافیایی جو خصوصا پس سخت ساز که جور شده، معمولا نگه غیر قانونی اجرات چیگی غصب چیگی اگه یا عاجز سری نسی که وای چاگه بکی، معمولا نگه سوکی که ایچ حتما نفوس لری، پیسی لری، او په مقام کې کار کوي. زه نسم کولای چې په جزئیات درته وایم، اتفاق خپل خپويږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف به مخه بودريږي نو تاسو مخامخ کیږي. دا غو چالش د مال لپاره هم ده، مخ کې هم او شاید راتلونکي کارونو کې به هم درسي ووسی.
ډیره مننه صرف راسه.
سلامت اوسه.
تشکر.
تشکر شما زنده باشه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لې وی اونې وروسته مو بیا هم په سلامونو د تان د څانګي خبرونه اوریدو تر بولم. دا اونې په انلاین کاروبار غږیږو او وابهوري چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي.
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کومو خبرو ته پام وشي؟
د مخپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څانګې د خبرونه همایون هیوا جوړ کړي او زلیمه هدی وړاندې کوو. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد وړاندې کوي.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار له لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وي. د پکتیا اوسیدونکو عبد الله زرمتای وایي
د بیکاری لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس پکار سي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی سي، چینلونه جوړولی سي، آنلاین صرافي کولی سي او آنلاین خدمات وړاندې کولی سي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و هماغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترې لاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بیخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خودو مل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دوی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کولو لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي تر څو دا ګټه ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې آنلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د آنلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
په کار ده چې د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د آنلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنی هغه بانکي کارتونه چې د آنلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېر یې په افغانستان کې نشته. په کار ده چې بانکونه دغه سهولتونه رامنځته کړي چې د آنلاین کاروبار خلق په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لاره یو ده، یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولی. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حده رسیدلی شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپله آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پې پوه شو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو هم وکړي، ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټوئیټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارنګه که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده تاسو اول خپل بلاګ جوړ کئ یا ویب سایټ جوړ کئ، او داغه تر مخکې داغه مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کئ او وی ګورئ داغه کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي؟ مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کئ، داغه لپاره تر ټولو مهم شی ایس ای او ده، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، هغه عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کئ. نو پاغه طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس ته اپلای وکړي چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شئ پیسې وګټي.
کله چې اوسوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لاري ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه، په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی د کنور پیمنٹ میتھڈ سی دی اغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.